وګوري در ښکاره بشي چې هغه په اسمان کې په عمودي ډول حرکت کوي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د نور بس دی یا شکست سکوت خبرونه مه هېروئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته.
سباندې 2 لک افغان ښوونکو لروان بشري بحران څخه د وتلو لپاره کورنیو او بهرنیو مراجعو ته په یوه لیک کې د مالی مرستې غوښتنه کړې ده. له افغانستانه د خلکو ناقانونه او په قاچاقي ډول کډوالۍ د بشري حقونو د ځینو ادارو اندېښنې راپارولې دي. داسې مهال دا اندېښنې مطرح کېږي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره په زرګونه افغانانو کډوالیو ته مخه کړې ده. په یوه ترافیکی پیښه کې د یوې افغان ماشومې لمړه کېدو وروسته د اروپا د بشري حقونو محکمې حکم ورکړ چې کرویشیا باید د هغې کورنۍ ته تاوان ورکړي. د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې 6 کلنه افغان ماشومه مدینه حسینی وروسته له دې چې د کرویشیا پولیسو د هغې کورنۍ ته له دې هېواده د وتلو امر وکړ، د شپې په تیاره کې ریل ګاډي ووهله. په یمن کې د ایران له ملاتړ برخمن حوثي افغان وایي په جده کې د سعودي عربستان د تیلو د ملي شرکت په ګډون یې په دغه هېواد کې پر ځینو هدفونو بریدونه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي هېواد د اوکراین په پوله کې د روسیې د پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنه لري. د روانې میاشتې پر 8 نیټه هم نوموړي خبرداری ورکړی و چې روسیه ممکن د 2014 میلادي کال په شان بیا د اوکراین د ځمکني بشپړتیا سرغړونه وکړي. یوه چکی ماډاله چې په 2019 میلادي کال کې د مخدره موادو د قاچاق په جرم په پاکستان کې په 8 کاله بند محکومه شوې وه، وروسته له دې چې روانه میاشتې برات ترلاسه کړ خوشې شوه. او د پولنډ چارواکي پر بیلاروس تور پورې کوي چې پناه غوښتونکي هڅوي چې له پولې څخه پولنډ ته واوړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغلاست. د ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې نن نور بس د خبرونه خبري جې زملالې بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په دې خبرونه کې پر داسې موضوعاتو خبرې کوو چې د افغان جنو او شذو له ژوند سره مستقیم تړاو لري، د دوی پر ژوند اغیز کوي او د دوی لخلې د دوی ستونزې او هغه ته د حل لارې چاري لټو. نن په افغانستان کې د سوداګرو او متشبثو شذو پر وضعیت خبرې کوو. پر دې موضوع د پراخ بحث لپاره مو د نن ورځې میلمنه پرورش اوریاخیل چې د افغانستان د شذو سوداګرۍ او صنایعو خونی پخوانی مرستیاله ده. اوریاخیل صاحب، مننه چې تاسو وخت وایستئ.
سلامونه علیکم. هله تاسو مننه
مله بچنه. خیر اوسئ. تاسو د افغانستان د شذو د سوداګرۍ او صنایعو خونی پخوانی مرستیاله یاست. آیا دغه اداره اوس هم فعال ده، کار کوي؟
کابل کې فعلاً بند، دفتر مو بند فزیکی شکل یاد نه، خو مونږ کارونه آنلاین مخکې ورو او په نیکمرغۍ سره هرات کې مو دفتر خلاص کړل. هلته مو اجازه واخیست، دفتر مو خلاص دی او هلته عملا اوس فعالیت شروع شوی دی. نور درې ولایت دفتر لرو، متاسفانه دفترونه مو بند دي، خو مونږ هلو ځله کوو چې دفترونه خلاص کړو او کارونه فعلا آنلاین ډول سره مخکې وړو او دادغوښتنه یا دادخواهي کوو چې دا هم له خیره خلاص شي، کارونه جریان لري.
تاسو ویل چې په هرات کې مو اجازه ترلاسه کړې ده چې هلته بیرته خپل دفتر پرانیزئ. په کابل کې ولې دغه اجازه نه ده درکول سوې؟ یعنی تاسو ته طالبانو څه ویلي دي چې ولې باید دغه دفتر لا بند پاتې وي؟
هماغه یو ځواب دی چې دی تر اوسه تصمیم نه دی اخیستی چې ښځه باید څه رقم کار وکړي، د ښځو دفترونه باید څه رقم فعال اوسي. د حجاب موضوع مطرح ده چې د خپل یو تعریف ورته لري، او د ښځو تګ را تګ موضوع ده چې هغې باندې هم د خپل نظر لري. نو اصل موضوع هم دا ده. بل ورسره فکر کوم چې لږ څه د آگاهی او د ذهنیت خبره ده چې دوی تر اوسه فکر کوم نه پوهېږي چې د افغانستان د ښځو سوداګرۍ او صنایعو خونه یو مستقله نهاد ده. دا کم دولتي یا کم نړیوال بنسټ نه دی، دا خپله افغان میرمنې جوړ کړي دي او فقط دولت سره او نړیوال بنسټونو سره د هغې په مرسته ښځو لپاره کار کوي. نو دا ځینې موضوعات دي چې د هغې له امله تر اوسه بند دي.
تا تاسی خبره یاد کړه چې طالبان فکر کوي چې شذي باید یو مشخص حجاب ولري او د تګ را تګ د موضوع په اړه باندې ځینې څرګندونې کړې دي. تاسو څه ویل غواړئ چې آیا افغان شذي مخکې چې کوم حجاب یې کاوه هغه اسلامي حجاب نه و؟ او د افغانستان اکثریت خلک آیا مسلمانان نه دي؟
افغانان بخصوص بیا ښځې په کابل کې دي که نور ولایتو کې دي، ښځو سره چې مونږ کار کول او سوداګري لري اکثریت یا ټول زه ووایم اسلامي حجاب لري، جبکې په سر دي څومره حجاب چې اسلام کې مونږ ته تعریف شوی دی هغه اسلام دی، هغه اسلام په اړه دی پوهېږي او هماغه حجاب دی کوي. نو زه فکر کوم که مشکل یا ستونزه به نه وي، خو چونکه یو نوی قانون دی او کوم حجاب چې مونږ ولیدل چې د دې دو ښځې یا هماغه ښځې چې د دې دو د مرستې لپاره راغلی وو که هغه سره حجاب غواړي چې هغه خو بیخي یعنی فکر نه کوم چې هغه سره حجاب اسلام کې تعریف شوي، که نه سترګې ښکاره شي نه لاسونه نه پښې او نه پوه شي چې دغه ښځه دکه سړی دی. نو کوم حجاب چې مونږ او تاسو لرو فکر کوم چې دا بیخي کامل یو اسلامي حجاب ده چې د اسلام په نظر اسلام په اساس مونږ او تاسو کوم کالي چې افغانستان ته اغوندو هغې سره نه زمونږ کوم ځای ښکاري او ورسره مونږ او تاسو ډېر منظم او ډېر باپرده او باحجاب ګرځو.
یو ستونزه دا هم شایي د چا ذهن ته راسي چې طالبانو په شارونو کې ژوند نه دی کړی، دوی له مدرسو څخه راغلي دي، شایي داسې خلک یې نه وي لیدلي چې هغوی عادي ژوند کوي او اوس د دوی مشران پر دغه بیریږي چې هغه طالبان چې په لارو کوڅو کې ګرځي او ګزمې کوي هغوی ښځې وځوروي، د دغه بیرې څخه دوی محدودیتونه رامنځته کړي وي، دغه یو امکان ستاسو په نظر سته؟
زه فکر کوم چې طالبان که زه وګورم طالبان ما ته په درې کټګوري کې ښکاري. یو هغه چې دوحه کې وه، چې دوحه کې فکر کوم هر رقم خلک یې لیدلي دي، هر رقم ښځې یې لیدلي دي، اگر چې دوحه یا قطر چې دغه یو اسلامي هېواد ده، خو هلته هم فکر کوم چې د افغان میرمنو حجاب د قطر میرمنو حجاب نه به ښه حجاب وي یا حداقل برابر به وي، بل هغه دي چې کېدی شي مدرسو کې اوسي، خو کوم ځای کې چې دی اوسېدل خو طبعا د خپل هم کورونو کې خپل میندې لري خوندې لري، نو هغې هم یو حجاب لري، هغې کېدی شي خپل یو کور کې هم یو نظام لري، خو په هر صورت خو هغې هم ښځه لري او کوم ځای کې چې هغې اوسېږي کوم سیمه کې چې هغې ژوند کوي طبعا هلته هم ښځې شته دي، او بل چې اوس طالب شوي دي، اوس دې سره راغلي دي طالب شوي دي چې هغه هر چېرته دی، فکر نه کوم چې د افغانستان یو سیمه داسې وي چې هلته طالب ونه اوسي، چې یعنی پخوان هلته ژوند کول خلک یې نه پوهېده، یو ډېر عادي کس ورته ښکاره کېده، خو اوس راغلي دي طالبان سره یو ځای شوي دي. او هماغه سیمه کې ډېرې دي چې خلک ښځې دي کار کوي، بهر کار کوي، خپله کاروبار لري، یا مکتبونو ته ځي یا پانتونو ته ځي. نو دا فکر کوم چې یو مکس دی، یو ګډ د درې رقمو طالب دی، او که هغه که مونږ فکر وکړو چې هغه کسان دي چې مدرسې نه راغلي دي، نو فکر کوم چې د دې دو مشران چې دي هغې ورته لږ څه معلومات ورکړي، یو لږ څه اورینټیشن چې انګلیش کې مونږ ورته وایو، لږ څه ورته اورینټیشن ورکړي چې ښځې دا رقم کې هم دي چې کار کوي او کار کولو شرایط کې د داسې یو حجاب لري. نو فکر نه کوم چې بیخي هېڅ ښځې نه یې لیدلي او هېڅ دې باندې پوه نه شي چې کوم حجاب چې دی لري نو هغه اسلامي حجاب نه ده، او کوم حجاب چې دی ورکوي چې ورته نه سترګې ښکاري نه بل څه، حتی موږ نه پوهېږو چې دا یو ښځه ده که یو سړی، هغه ته حجاب واجب دی، هغه ته حجاب باید دی وکړي. نو فکر نه کوي شي چې ډېر ښه تاثیر دې باندې ولري، بله چې ډېر دنیا دیده دي، یا مشران چې مونږ ګورو مونږ ته لږ څه هیله پیدا کیږي چې دی کولی شي مونږ سره خپل مرسته مونږ سره ولري او ښځه ته ورو اجازه ورکړي چې خپل کار وکړي. لږ څه وخت نیسي فکر کوم، او دا مونږ کولی شو چې د نورو بنسټونو په خصوص نړیوال بنسټونو چې افغانستان کې شتون لري یا دوباره کار شروع کړی دی، هغه راوړي دلته افغانستان ته پیسې راوړي چې په مختلف سکتورو کې مصرف شي، او یو سکتور اقتصاد یا تجارت یا کاروبار دی چې هغه هم ورته لږ څه داد پوښتنه وکړي.
تاسو د پوهاوی خبره وکړه، څنګه کېدای سي چې طالبان باید په دا خبره باندې پوه سي چې ښځه یو موجود ده، د دې ټولنې برخه ده، د ښځې حضور په هر برخه کې د ژوند حتمی او ضروری دی، او د ښځو د فعالیت پرته افغانستان پرمختګ نسی کولای.
زه فکر کوم که دی واقعا طالب دی او د اسلام په اړه معلومات لري او مدرسو کې دی درس ویلی دی، قرآن تر ترجمه سره او تفسیر سره ویلی دی، خو دی پوهیږي چې یو ښځه په یو ټولنه کې کوم حقوق لري، او دا هم پوهیږي چې ښځه د یو نسل بقا لپاره څومره مهم ده. دا هم پوهیږي چې یو ښځه چې کله د دې او میرمن چې کله ناروغي خو یو نارینه ډاکټر ته خونه استوي، خو مجبور دي چې باید یو ښځینه ډاکټر وشي چې هغې ته وویلېږي، او یو ښځه چې ډاکټر جوړېږي خو هغه ضرورت لري چې درس ووایي، ضرورت لري چې پوهنتون ته ولاړ شي، مکتب ته ولاړ شي. او ډېر مهمه ده چې تاسو ویل پوهاوی دې ته باید کېدی شي دې پوه شي خو ورته متوجه نه شي، او یا ورته دې ته څنګه چې خیال شوی دی چې باید مثلا ښځې بهر لاړ نه شي، درس نه وایي، کارونه کوي، نو هغه برخه یې ډېر دې باندې مثلا ډېر زیات ورباندې تاثیر ولري. یو لار فکر کوم خپل دا رادیو ده، او دا سمره کېږي چې دې حتما کېدی شي کوم طالبان چې هر یو مونږ تاسو نه زیات معلومات لري، تلیفون لري او تلیفونو کې هم رادیو لري، رادیو دلار نه باید واري بل ما تاسو ته ویل چې دې دوه مشران باید ته ووایي، ورسره نړیوال بنسټونه دي چې ورسره دې سره باید کار وکړي، دې ته ځینې برنامې جوړې کړي د رادیو دلارې نه، د تلویزیون نه، یعنی فزیکل مخامخ ورته برنامې جوړې کړي، او ورته ووایي چې مونږ چې کله مونږ راځو تاسو سره مرسته کوو، تاسو مثلا تاسو دولت لپاره اقتصاد په برخه کې، د تعلیم او تحصیل په برخه کې، د تخنیک په برخه کې تاسو سره راځو مالي مرسته کوو، خو مونږ غواړو چې دا کارم وکړو، تاسو ته دا پوهاوی هم ورکړو. نو زه فکر کوم ځینې کمپینونه باید وشي، ځینې مشخص برنامه باید وشي، او دا مونږ کولی شو چې مثلا د نړیوال بنسټو سره مثلا زمونږ نور اتاقونه دي، نور خونې دي، داسې چې زمونږ ورونه مخکې وړي، هغه کوي چې مثلا زمونږ د سوداګرۍ مېرمنو پاره ورته ووایي چې مثلا دوی دومره پانګه اچونه کړې ده، دومره کار یې کړی دی، زه ارقام لرم چې که تاسو غواړئ تاسو سره شریکوم، د دې دو مثلا شمیر دومره دی افغانستان کې، او دا تېر 15 کلو کې دا شمیر رامنځته شوی دی. نو زه فکر کوم چې ځینې ډېر مشخص کمپین نامې باید دوی ته برابر کړي، یو د نړیوال بنسټو له خوا نه وشي، او بل کوم چې داخلي موږ بنسټونه لري د هغوی له لارې.
که تاسو د ښځو په اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې هغوی چې سوداګران وي او تجارتونه درلودل، اوس په څه حال کې دي، د دوی د تجارتونو وضعیت څه ډول دی، لکه تاسو چې د کوم چا سره په تماس کې یاست د هغوی په اړه کاراته وایست؟
ټول افغانستان کې 2300 رسمي تجارتونه لري، رسمي په دې معنی چې دی جواز لري، د کار جواز لري، د پیسو په مقابل کې جواز اخیستی دي، او مالیه ورکوي. د 2300 د کار زمینه برابره کړې ده، او تاسو باور وکړئ چې دی کې زه فکر کوم اویانه پورته فیصدی شده د نارینه و ده دی اتیا میلیون نپور ده پانگه چمونه کرده او تقریبا طول برخو که دی کار که دی لاسی سنائینا واخلی تر مکتبونو پوره تر کلینیکونو پوره شفاخانی دی لری د قالین په برخه کې کار کوي د زیوراتو په برخه کې کار کوي او ټول ولایتو کې دي که یو هم دی نو ټول ولایت دي داسې نه دي چې فقط ځینې ولایتو کې دي خو اکثریت یې په کابل کې دي تقریبا 50% یې په کابل کې دي او ډېر هغه برخو کې چې فقط زموږ ورونه کار کوي اوس میرمنې هم کار کوي نو دا فکر کوم چې یو ښه لاسته راوړنه وه چې موږ نه غواړو چې د اوسنۍ حکومت سره دا د منځه لاړ شي د ټولو همدا یو تشویش وه اوس هم دی ورسره زه تاسو یو شمېر بل هم ویم بیا راځم دې موضوع ته چې فعلا د دې د وضعیت څه رقم دی 450 پورته غیر رسمي سوداګرۍ ښځو لخوانه مخکې وړل کېږي چې غیر رسمي هغه دي چې جواز نه لري خو دې کارو کې کورونو کې کار دی اقتصادي کارونه کوي ځینې تولیدات لري لاسي صنایع لري اکثریت لاسي صنایع لري د خوراکي توکو په برخه کې کار کوي او نور برخه دي چې د کور نه مخکې وړل کېږي او بیا ورسره یا خپله یا ورسره د کورنۍ کوم غړی نارینه نه ورسره مرسته کوي چې دا بازار ته ورسي او د دې د فعالیت باید زموږ اوسنی حکومت په نظر کې ونیسي چې په اقتصادي برخه کې یو ډېر مهم ونډه لري ډېر یو مهم ونډه لوبوي نو دې باید دې ته متوجه اوسي چې یعنی که دې کارونه کې ډېر خلک دي چې افغانستان کې بیکار او بیروزګار شوي دي اوس چې فعلي حکومت دا اوس خو بیخي زیات شوی دی شمېرې نو دې موضوع ته باید پام وکړي بل د رسمي تجارتونه یو ډېر شمېرې باندې یو ځینې چې دي هغه خپل دوکانونه او کاروبارونه خلاص کړي دي چې خو موضوع داسې ده چې مونږ چې اورو مونږ اکثرا خپل غړو سره هماغه اولنۍ هفته نه چې افغانستان یا کابل تاسو وایم چې طالبان ونیول هماغه اولنۍ هفته نه مونږ دې سره په تماس کې یو خپل آنلاین غونډې نیسو اول خو د ټولو یعنی اکثریت یې دا ویل چې زمونږ کاروبار خو فعلا مونږ د دار نه نیسو بل یو شمېر وی ویل چې زمونږ دفترونه طالبان ونیو او یو شمېر ویل چې زمونږ دفتر طالبان نه دی نیولی خو مونږ ته اجازه نه ورکوي چې مونږ هغه دفتر ته لاړ شو خو مختلف سیمو کې دي ورو ورو ځینې خپل کاروبارونه شروع کړل مختلف سیمو کې مختلف سيناريو ده مختلف وضعیتو ځینې کار شروع کړی دي چې دوکان لري خپل تولید لري ورسره فقط خپل نارینه مرسته کوي یا خپل یا نارینه هلته خرڅلاو لري بل خبره ده چې هرات کې زموږ دفتر خلاص شو هغې نه مخکې د هرات د ښځو تجارتي مارکیټ او د بادغیس د ښځو تجارتي مارکیټ چې دولت لخوانه جوړ شوی او موږ یې ورسره مرسته کول چې مخکې ویسو دواړه فعال دي شکر ورسره ارشګاه چې دي هغه ټول فعال دي اکثریت یې اوس هم فعال دي او خپل کار کوي کابل او ولایاتو کې نو موږ هم کوشش کوو دولت سره خبرې کوو چې موږ ته هم اجازه ورکړي خو لږ وخت نیسي پروسس په جریان کې دی د دې چې دی چې هلته رسمي کاروبار درلود افغانستان کې شي دی اروپا یا کاناډا یا امریکا ته تللی دی کاروبار پرې شي دی او نو پوهیږي چې دا څه رقم یا مخکې ویسي یا بند کی او ځینې دي چې راغلي دي کاروبار همداسې خلاص دی خپل کارمندان لري چې ورته کار کوي او هغه مېرمنې چې افغانستان کې دي اکثریت خپل کارونه یا کور نه یا همغه دکان نه مخکې وړي. مثلا ځینې کلینیکونه دي، شفاخانې دي، هغه اخلاص دي، ځینې چې دوکانونه لري او خپل تولید لري، او متاسوه چې مختلف سیمو کې دي چې طالبان مختلف نظریات لري هلته خپل کار کوي. نو په دې هیله چې دوی موږ سره مرسته وکړي، اوسنی دولت او موږ ته اجازه ورکړي چې موږ خپل کار کوو او کار وکړو، او دې نه مطمئن شي چې زموږ حجاب اسلامي حجاب دی.
ستاسی ماشونه د کومې خوا څخه تمویل کیږي؟ او بل دغه چې که ستاسی خپل کیسه مشته وکړي چې تاسی خپل ژوند څنګه پر مخ وړئ؟
ماشونه خو نشته دي. زموږ ماشونه د خپل ژوند ورته وایو چې کوم مېرمنې دا کاروبار لري، موږ ورته ځینې چوپلونه یا خدمات ورته وړاندې کوو. زموږ خدمتونه مثلا دا دي چې که د مالي منابعو ته ضرورت لري، موږ ورته هماغه سرچینې برابرو، سرچینې پیدا کوو، دولت سره، بانکو سره، نور بنسټونو سره چې مالی برخه کې مرسته کوي، هغې سره موږ د یو ډېر مشخص او منسجم آدرس د لارې نه ورسره موږ بحثونه لرو، ورته قناعت ورکوو، داد غوښتنه کوو چې د هماغه سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي. او ډېر ما تاسو ته وویل چې دغه 15 کالو کې چې دا شمېر، تاسو باور نه کې دا شمېر شروع کې 680 مېرمنې 2014 کې، او 2000 اوس پورې دا 2001 ته رسیدلی دي. نو تاسو خپله یینې چې څومره پرمختګ شوی دی، او یو ډېر مهم رول چې کوم بنسټ لوبوي خپله د افغانستان د سوداګرۍ صنایع خونه ده، د ښځو خونه ده، چې دې ورته دا زمینه برابره کړې ده، دولت سره خبره کړې ده، نړیوال بنسټونو ته دا غوښتنه کړې ده چې دې ته زمینه برابر شي مېرمنو ته چې دې خپل سوداګري ولري. نو دا یو غټ شمېر زموږ نه غواړو چې دا لاسته راوړنه د لاسه ورکړو. نو زموږ چوپړونه یا خدمتونه دا دي چې موږ د مالي منابعو سرچینو سره وصله او بازارونو سره وصله او د دې د تولیداتو لپاره بازار موندنه کوو، د دې د مثلا ظرفیت لوړو چې د تجارت په برخه کې، د بازاریابي یا بازار موندنې په برخه کې، د مالی برخه کې، همداسې نور تجارتي برخو کې د دې ظرفیت لوړ شي او د په ښه ډول کول شي خپل کاروبار مخکې ویسي. نو زموږ د دې خدمتونو په بدل کې د موږ یو حق لزویت ورکوي چې هغه کال کې یو ځل نه، او ورسره ځینی پروژې دي چې موږ کارو دي ښځو لپاره د نړیوال بنسټونو له خوا نه، او هغه د لارې نه موږ خپل ماشونه تمویلو. ګرچې زموږ د ښځو خونه د نور خونو په مقایسه کې ډېر کوچنی دی، ډېر یو کوچنی ټیم لري، خو ډېر قوي ده. موږ ډېر ښه هیئت مدیره لرو چې زموږ تصمیم گیری کوي. پنځه لس کسان دي کابل کې او پنځه کسان ولایاتو کې دي، خو اجرایوي هیئت چې دی هغه ډېر کوچنی دی. کابل کې موږ 12 کسان یو تقریبا، په ولایاتو کې 2-3 نه زیات نه. نو تاسو خپل فکر وکړئ چې دومره کار په دې دومره کوچنی ټیم چې کیږي، نو څومره به دې کار کوي. موږ د ورځې او د شپې ورته کار کوو، رخصتي مون نه لیدل همدې لپاره چې یو دغه ښځه یو چیرته ورسیږي، د خپل هماغه پانګه چونه چې کړې ده دولت ته چې مالیه ورکوي ورته بیرته یو څه ورسیږي. دولت نه موږ غواړو چې دې ته زمینه برابر کړي چې دی لکه نور هیوادو کې چې دي سوداګریز مېرمنو ته فرصتونه برابرېږي. نو زموږ ماشونه د هغې د لاره نه راتله. اوس چې دا عضویتونه نه تمدیدېږي، نو موږ منابع نه لرو، ډېر بنسټونه چې اوس فعلا کابل کې کار نه کوي هغې سره موږ خپل پروژې مخکې نه شو وړلی. نو فعلا او بل ستونزه خپله بانکي حساب ده چې هغې باندې یو محدودیت دی، او اکثریت کسان چې بانکي حساب لري او ماشونه ورکې دي، ماشونه ورته راغلي دي حساب کې دي، ډېر په ګران شکل هغه لاسته راوړي. نو دا ستونزه دي او فعلا ماش اکثریت بېروزګار شوي دي. مثلا ته خپله کور کې اوسبل څوک نه لرن چې کار وکړي. نو دا یو ډېر غټ ستونزه ده، مکمل کورنۍ باندې یو اغېز لري.
آغلی اوریا خیل ډیره زیاته مننه چې تاسو وخت وایستی او لمر سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو د نور بس د خبرونه وخت پای تر رسیدي لخپلې ملمنې څخه په مننه بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
شاکر میوالا زن خبر کلک